السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې 15 نیټه ده ملیحا میرزا د موسره د خپل همکار عبدالحی کاکر درته د مشال ریډیو د ماسپښین درې بجو په خبرونه کې هرکلی وایي. په خبرونه کې به درته د کورنۍ او سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو په هکله رپورټونه دراوړو. د دې ترڅنګ شننې او تبصرې هم په خبرونه کې لرو. د پروګرام په اخره کې به له مزاحیه پروګرام پام کوه هم خوندونه واخلئ. خو اول د دې سات خبرونه ته غوږ شئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وایي.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د افغانستان کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسلوال د حملې کې وژل شوي امریکایي وګړي هویت په ډاګه شوی دی. ټاکه شوې ده چې نن به د القاعده یو لوړ پوړي مشر ته د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول شي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. د خبره نواز شریف تر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں
ځینې داسې د ننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه داوایی کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغرنګ ځینې بهرنی طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته تیارې ختمې شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي.
په پاکستان کې سیاسي د خیبر پښتونخوا بلوچستان ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پوری کوي چې کاچر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړول او ټوله ګټه پنجاب ته رسوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د کراچي پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال ډو ټول چې اعجاز حیدر نامعلوم وسلوالو په ډزو وژلی او ورسره یې میرمن هم زخمي شوې ده. د پونه وژل شوی پولیس چارواکی د حیدرآباد جیل پخوانی مشر و. د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په پېښور کې د ترګری مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو داوا کړې. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشالې ټول دا کسان لال محمد او غلام محمد نومېشي او هغه محل ونیول سو چې په نوتیا بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پانی ویشلې. د چارواکي په خبره دواړه کسان ورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي وسوالو لپاره دی اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حملې کې په وژل شوی کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و. وبخشي او نوموړی د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکی و او د پرمختیايي چارو کارپوه و. د تیرې چهارشنبې په شپه وسوالو طالبان په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. وژل شوی پاولا کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید یا پیداوار د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کوي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حملې جنګي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق بیګام شالیډو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبې شروع په ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي وژل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا راز پر افغان حکومت غږ کوي چې د ولسي وګړو ژوند ساتنې دي باور کړي. د افغانستان د پکتیا د استئناف محکمې یا عدالت مشر تیر نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزلی نن مشال ډو تول د وی تیر ورځ د شپې اتنیمې بجو شاوخوا یو ناپیژنده کس د پکتیا د استئناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتئ هغه یې ووژلی. د جنرال افزلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت معلوم نه دی. ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقایي ښارونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي. په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په څو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي وو چې پکې یو شمېر امریکایان ول. د نیویارک فدرال عدالت به شایي نن خالد الفواز د ټول عمر لپاره جیل ته واستوي. د وکیل وایي الفوازي په بریدونو کې لږ رول لوبولی دی نو ځکه باید ورته د عمر قید سزا ورنکړل سي. خو څارنوالان وایي چې دی د القاعده مشر و چې غربي هیوادونو کې د دې سازمان د ویرې ترهې پیغام خورولو کې مرسته کوله. دوی دا هم وایي چې الفوازي د ترګرو د تربیتي کیمپ او پټنځایو ځایونو مشري کوله. په سعودي عرب کې زیږیدلی خالد الفوازي په 2012 کال کې له برطانیې امریکې ته انتقال شوی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشري وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبرې غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. دول یو ځل بیا دا باور ریکوي چې په خلیج کې د خپل ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوي پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران ایټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونو یا هیلو محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. خبرونه هم له دې سره پای ته ورسېدل. او سم ریاض مسخیل د موسم حال او د کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپې غستی کیږي او په 1.95 روپې خرڅیږي. یو پونډ په 1.65 روپې او 1.65 روپې یو یورو په 1.46 روپې او 1.46 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 1.60 روپې او 35 روپې د سعودي عرب ریال په 1.40 روپې او په 1.15 روپې او یو افغانۍ په 1.88 روپې غستی کیږي او په 1.08 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنوکي اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 125 او بنوکي 24 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا او د موسم حال مو درې از مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه د گوادر کاشغر اقتصادي لارې عملی کېدل نه غواړي. خو بیا پښتانه سیاستوالان څه نظر لري؟
پختون ستی دی لپاره ته جهاد لپاره دې تکړه یې لکه موږ دې به تنخانو کرانی موږ به دې څوکې کو او کنه خپل مفاد خبره کو بیا موږ غزارانی.
پاکستان د هند پر استخباراتي ادارې تور پورې کړې دي چې په ملک کې پنامني خورولو کې لاس لري. یو کار پوای
موږ ته خود سختاری چې دا د رانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د استعمالي نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچي.
په خبرونه کې درته په چترال کې د کلاشیانو د سپرلي د میلې حال درکو.
دا زمون مذهبي تهوار دی، د ته مون کلاشی جبا کې جوشی وایو او چترالی جبا کې د ته چلم جوش وایي. مون ویلکم کوو د سپرینګ.
په خبرونه کې یونیس پروګرام پام کوا هم لرو.
سر تاسو ویل چې مون نوې نظام جوړو، نوې ملک نه پرسان جوړو، د وکله جوړوې
جوش
ریڈیو.
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو د خبرونه خپل لومړی رپورټ ته چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینی کورنی او بهرنی قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لاره پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د قرضو ورکول یوې پروژې شروع کولو په وخت وکړه. د پوینا کې د کراچۍ برید غندنه هم وکړه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستورې ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکه هر منصوبه ځینی اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنس جوړ د دې پلار کې خندان پیدا کوي. د دې په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه د غټول قوتونو د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي انټرنل فورسز
کوئی ایسی
ځینی داسې دننی قوتونه او سیاسي کوتونه شته دي چې هغه دا وایي کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار. همدغه رنګ ځینې بهرنی طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نه تیرې ختم شي، دلته سړکونه او موټر وی جوړ شي، پاکستان خپل مسلې حل کړي. وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلی فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی دا غني سو وجد چې څوک دومره بې ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني. خو زه پر امید یم چې ډیر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي.
آیا
واقعی بازی قوتونه د پاکستان د ترکه په ضد دی؟ مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تپوسو کو، نو دوی وی چې دلته د پاکستان د ترکه معنا یوازې د پنجاب ترکی ده او مونږ به د هرې هغه منصوبې مخالفت کوو چې ګټه یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی. دی وایي
پنجابی ذهنیت پختون ستیزی د پاره د جهاد د پاره د تکړه پاکستان فادار او د پاکستان حفاظت د تازه موهله لکه مونږ د بیت خانو کرانی منگ بدا دے سو کے کو او کنا خپل مفاد خبر کو بیا منگ زاران سرے دے کوریڈور روزی پختونخوا او ختمی کی بلوچستان پختونخوا خلق نہ نمائندہ گن نہ یا چیف منسٹر نہ یا بلوچستان دے چیف منسٹر نہ چاہتا پوسم نہیں کرے ہائیڈ پاور پختونخوا کی جڑی دے سی ان کی پوتر مر بند کی گی کول بند کی گی پو آئل بند کی گی یا سولر پارک جڑی گی اب پنجاب کی جڑی گی منخا محبت رہ لو
دا عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي، بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شو او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکی ډېر زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چهارشنبه په ورځ د اسماعیلیانو په بس د حملې وروسته تېره ورځ په کراچۍ کې د سند اپیکس کمیټه غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان آپریشن په اړه پکې ځینې فیصلې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شوو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه تفصیل د سفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال لخوا تیر ماښام په ټویټر په خپره شوي پیغام کې ویل شوي، په دغې غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرل راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایي تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تېره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعاوې کړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوې وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی
فرقواریت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ،
د فرقیز تاوتریخوالی پا نامو، د سیاست او جبنی تاسوب ترنامے لاندے پا کراچے کے د پخوا رہا سے وجن دوام لری. دا ٹولے زمنگ خپل نیمگڑتیا وی دی او چی پا یوکور کی دمر کمزوری وی، نو داعش، طالبان او ہر چاہتا دلتا د خپل خوزختونو د کول و مقا پلاس ورزی او ہم دا وجہ دا چی پا کراچے کے کل ہم چا کے دلیشی. دنو موڑے پا وینا پا کراچے کے دا اپریشن باوجود امنیتی حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي، خو که اوس هم امنیتي ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللی شي. خو څېړونکی توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتي صورتحال څه خاص فرق نه دی پرېوتی. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول برید شوی و، د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوي دي، خو تر اوسه د هغې هم څه خاطر خوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو، خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفسیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی برید په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې حسی د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید لخکته سطح اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دولتی چارواکی وایي د پاکستان جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی بمباری کې شپږ وسلوال وژلې دي او یو لس نور یې ټپي کړي دي. دوی وایي د وسلوالو څلور مرکزونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر په دې اړه معلومات راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا سهار وختي جنگي الوتکو شمالي او سویلي وزیرستان په پولا تحصیل شوال پاک افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړي چې پکې شپږ وسلوال وژلې شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو دغه بریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوی خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو څلور پټنځایونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضربه اعظم کې تر دې دمه د پاکستان فوج اړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژلې شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنگ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوج وخت په وخت دعوه کړې چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې را تور پورې کړي چې په پاکستان کې د نام نه په پیښو کې ککړ ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبرې غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودري هم پر هندي استخباراتي ادارو همدا تور پورې کړي. هند د پاکستان د تورونو په اړه لاسې نه دي ویلي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټر ریلیشنز استیپولیټ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي دپاره ډېرې طریقې استعمال کړي. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلي دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ ته راځم کوم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونه به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان ولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خبروي. په دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي، او له دمو پوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی او اوس د بارنو چارو وزارت هم وویل. نو د دې تورونو مقصد څه دی او آیا په کې څه حقیقت شته او کنه؟
داسې ښکاري چې دی دا یو کیس جوړول غواړي. مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف، د بلوچ ملټنټ چې هغې د بلوچستان د آزادۍ دپاره جنګېږي د هغې برخلاف د استعمالي. بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دی دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د رانه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف داسې استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې د ترهګرۍ مسله ده، او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغې له خوا دا فیصله کېږي، او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی، او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ور باندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب، څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل، او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی، دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي؟
بالکل، ځکه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی، د خپل ځان نه دا مسله خوښوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ، نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر، هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو داسې وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي، هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي، دا څوک دي. نو آیا که هغې ته دا معلومات دي، نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي، د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي، تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مذهبي چارو په وزارت کې د حج 2015 لپاره تر سرکاري سکیم لاندې د حج کوونکو کوراندازي شوې ده. د دې له مخې به روان کال د سرکاري سکیم لاندې 18,000 سل کسان د حج لپاره سعودي عرب ته ورځي. دا چې د حج لپاره د پاکستان د څلورو واړو صوبو په ګډون فاټا او پاټانه څومره درخواستونه شامل دي او پکې د نارینه او د ښځو شمېر څومره دي، نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرات زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د مذهبي چارو د وزارت لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د زیارت پورس د مذهبي چارو وزارت کې د وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د حج کال 2015 قراندازی وشو. په دې موقع د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وی چې سخ کال با ټول 1,03,318 پاکستانیان د حج فریضه ادا کوي چې پکې با نیم د سرکاري او نیم د پرایویټ اسکیم تر مخه ځي. د نوموړي په وینا چې دا ځل 2,03,318 کسانو د حج درخواستونه جمع کړي وو چې پکې د پنجاب نه 1,02,501، د خیبر پختونخوا نه 50,012، د سند نه 50,016، د بلوچستان نه 15,308، د اسلام آباد نه 1,016، د قبایلي سیمو نه 2,228، د خیبر پختونخوا د انتظام لاندې سیمې یا پاټا نه 4,455، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه 2,019 درخواستونه شامل دي. سردار یوسف زیاته کړه چې ترلاسه شوی درخواستونو کې د سړو شمیره 1,25,300 او د خزینو شمیره 1,46,901 ده. او سخ کال په لومړي ځل پنجاب انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي په مرسته آنلاین حج درخواستونه ترلاسه شوي وو. د وفاقي وزیر سردار یوسف په خبره چې ټول کامیاب کسانو ته د موبایل ایس ایم ایس د لارې خبرتیا ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چیلم جوش میله شروع شوې ده چې د خالی د ورځې پورې به دوام ولري. د کیلاش ځایي خلک وایي وړاندې به ګڼ شمېر بار ملکي سیلانیان د میلې ته راتلل، خو اوس د بار ملکي سیلانیانو شمېره ډېره کمه شوې ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په رپورټ کې چې د میلې په یو آواز شروع کیږي.
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړي دي. د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل،
دا زموږ مذهبي تهوار دی، دته مونږ کیلاشي جبا کې جوشی وایو او چترالی جبا کې دته چلم جوش وایي. مونږ ویلکم کوو د سپرینګ، او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو. دا چې مونږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی، دا چې زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ٹریڈیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی. په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشحاله یو ستا په دې جهان کې.
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمېر سیلانیانو ترڅنګ ځینې بهر ملکي سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي. او تیره ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل، دا خلک په شمیره کې شاوخوا 4,000 دي، او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي، او دوی پراخه مازغه لري، او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي. مونږ لپاره دا ډیره ځانګړی خبره ده، ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي. دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي، او زما په اند دا ممکنه ده. کیلاش سیمې ته به د دین وړاندې ډېر په ګڼ شمېر کې بهر ملکي سیلانیان راتلل، خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره زیاته کمه شوې ده، او وجه یې روان امنیتي حالات دي.
دغه ته ډېر فورنس راتلو، دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شوی وو، اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لږ ډسټرب شوی دی، خراب شوی دی. زمونږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی، دلته څه دهشتګردۍ څه علامات نشته، د خطره نشته. نو دلته چې ټورست نه راځي، هغه د پېښور نه د چترال پورې چې کومه این او سي وجه ده، او ډېر خلک داسې فارنر راځي، هغې ګورمنټ این او سي والا نه ورکوي بای روډ.
د کیلاش په رامبور، بمبوریت او بیري سیمو کې رواني د سپرلي میلې به د خالي د ورځې پورې رواني وي. ولام غوس، مشال ریډیو، چترال.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دي ذکر ورو خو چکل فټه لا شو نکړ ته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دارشنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونیز خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ادھا حکومت تعریف بین گئی او جکیم دا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درودری می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
شخ دریزی سی دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن نہیں غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لن خبرونه له عبدالحی کا کډاورو
د پاکستان وزیر اعظم ویلی ځینې کورنۍ او بهرنۍ نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي د خبرو نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو یو پروژې پیلولو پر مهال وکړه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو یو مشر وژل شوی دی د کراچۍ پولیسو وایي د تک چیک نن ماسپښین مشال ریډیو ټول چې اعجاز حیدر نامعلوم وسوالو په ډز وژل دی په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسوالې ډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې د دې ادارې و چارواکي د نوم نشوډل پښت مشال ریډیو ټول د کسان لال محمد او غلام محمد نومیږي د کابل په پارک پیلس هوټل باندې د وسوالو د حمله په وشوسو کې د امریکایي وګړي پاولا کانتور هویت په ډاګه سوی او وایي نوموړي د امریکا د نارت کیرولینا اوسیدونکو د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسوالو طالبانو حمله جنگي جرم دی د دې ادارې د افغانستان د څنګ چېړونکو خوریا مصدق بیگ مشالې ټول د ډول بدون د انساني ژوند سپکاوی دی د افغانستان د پکتیا د استیناف محکمې یا عدالت مشر نجیب الله سلطان زوی تیر شپه په کابل کې وچل شوی دی ټاکل شوی ده چې نن به د القاعده د وچل شوی مشر اسامه بن لادن یو لوړ پوړی مرستیال ته په افریقای شهرونو کې د امریکا پر سفارتخانو د بریدونو په جرم سزا واورول سي په 1998 کال کې په تنزانیا او کینیا کې په سو بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خریج عرب ایوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خریجي ایوادونو تر سرمشر وروسته شاګری اوباما دا خبره وکړه د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې ګرستل ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردول واکر کوي د دې مسودې پاک کې بیګه 400 پر ځدی 25 رائے واچول شوی
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهین نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځ پانو د بیلابلو مقاله مهم ټکی سدي
نن ایکسپریس روس پانه پله ادریه د کراچی د ترهګری په پیخي لیکلي او وی چی کراچی کې د ناول پیخي روستو حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانون ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړی دا د ادری په وینا چې د کې هیڅ شک نشته چې د کراچی د تازه پیخي د کراچی په روان اپریشن باندې یو شمیر پښتني راولاړي کړی دي او د میډیا په شمول د اولس او سیاستوالو لخوا ویل کیږي چې کدا د انټیلیجنس ناک امیوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي دریا اخری کې وای اوس په حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي هر سبا لا هوشي بل پلو جنگرس پانه خپل دریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هند د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هوار شي ادری مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغه وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي ادری اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښه کیږي دي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بلتا نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقه په لاس ورشي چې جنوبی ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسي هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پکراچی کې پر اسماعیلیانو د شوی برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنل لیکلې. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې د هغه هېواد د ځوانانو خوا او شا 94% دا فکر کوي چې هېواد یې په ناسم لور روان دی. دا موضوع فورن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نښته وه بلکې لومړی داسې یوه لویه پیښه وه چې پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنل لیکي چې کله پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 90 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاري ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو پر اتلونکو کې به دا ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه لګډوډي سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکو په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمي ښکار دي او هم مایوس دي. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد باید د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولی شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي.
پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې، د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې ماڼۍ وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه، خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی و، خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذه چارواکي دې غونډې ته استولي و. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعهد او مرستیال ولیعهد واشنگټن ته ولاړل.
دا وو احمد تکل. رویټرز خبری ایجنس هندي وزیر اعظم چین ته په سفر مقاله خبره کړ چې پکې راغلي دي دواړه هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو باوجود له یو بل سره کاروباري اړیکې زیاتول غواړي. د مقاله مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ویلي دي باید چې دواړه هیوادونه پر یو بل د اعتماد د بحالۍ لپاره خپل منځي اختلافات ختم او همکاري زیاته کړي. شي جن پینګ په خپل پلانني ټاټوبي کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته پر داسې حال میلمستیا ورکړې چې مودی د زیارت په ورځ چین ته خپله درې ورځنۍ دوره پیل کړه. چین او هندوستان چې پر یو بل اعتماد نه لري، خو د دې باوجود دواړه هیوادونه د خپل منځي کاروباري اړیکو د زیاتولو هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼې د دې هیواد د ولسمشر شي جن پینګ له قوله ویلي چې نوموړي هندي وزیر اعظم ته ویلي دي چې پر یو بل د باور د مضبوطولو او د دوړخیز اړیکو په لار کې موجودو خنډونو د لمن جوړولو لپاره به په ګډه سره کار کوي. په مقاله کې راغلي دي هند او چین پر پولو د شخړو څخه واخلا تر د پاکستان ملاتړ پورې یو شمېر ستونزې لري. پاکستان چې له هند سره یې اړیکې په بشپړ توګه ښې نه دي، د چین دوست هیواد دی. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته ډېر په ټینګار سره ویلي دي په کار ده چې دواړه هیوادونه په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو له یو بل سره همکاري پیاوړې کړي. چینی ولسمشر ویلي دي په کار ده چې چین او هندوستان د ریلوي، صنعتي پارکونو او نورو یو شمېر برخو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. نوموړي ژمنه کړې چې هغه به د چین کمپنیانې په هندوستان کې سرمایه کاری کولو ته وهڅوي. د چین ولسمشر هندي وزیر اعظم ته وویل په کار ده چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو د ترقۍ لپاره د یو بل ستراتیژیکي ضرورتونه تسلیم کړي او دارنګ د پرمختګ لپاره شریک ملګرتیا پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلي دي چې د چین ولسمشر څرګندونې د هغه کمپاین برخه ده چې د لارې نوموړی غواړي چې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نوموړی په دې لټه کې هم دی چې په نړیوال سیاست کې د چین غټ رول جایز وګرځوي. د چین ولسمشر زیاته کړه چې چین غواړي د سیمه ییز امن او ثبات د پرمختګ لپاره له هند سره په ګډه کار وکړي.
دا وو اسرار عالم مومند خبره. هم د هند وزیر اعظم چین ته د سفر پاړه کېږي. نو په دې موضوع نور معلومات درکو. چارواکي وایي د هندي وزیر اعظم د چین سفر اجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي. خو شنن کې وایي مودي به په دې سفر کې له چینایا چارواکو سره په نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډېر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډېر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي او سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریز لري چې په هند کې د نامنې لکبلې زیاته پانګونه نه کړي. خدا زلبه د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیا و خودل شي په ځانګړې توګه په شخصي څنګه کې،
لیکن یې لارجلی پرایویټ سېکټر کې سفیر مې رہیږي.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامي زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہی لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین لهغه هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لري کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ایز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ایز امنیت او د نامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویا پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د
چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
تاسو د مچ اعظمي رپورټ واوریدلو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس واره رسیدلې دي د هفتوار مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ساسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی، راځي چې ورته وښو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زیم به کلمی خود گورگین جمال میرچکه. نوگرانو روپی زده اسملی زده اوریدونکو د ټول نوران دی ومنی، نور خوڅه نلرو زمون دعاګانی، او بیا ومنی د میډیکل دو نمبر دوایانی، او بیا به کول حیران خان ومنی دو نمبر هغه اسملیانی چې اوس یې دی هم انجوای کوي د هغه دو نمبر اسملو دو نمبر کرسیانی. برداشت کوي پروډونو باندې دو نمبر گاډیانی د خرو ریډیانی د مچانو للاس تکی توری مٹھایانی او جلی بیانی. برداشت کوي د خار بند گټران او بند نالیانی د سیاست دانانو سرناوی او د پوډریانو چالاکیانی د سرکاری ټیچرانو غیر حاضریانی او د زړو گاډو پنچریانی. ادا کی د پولیسو چای پانیانی او چای پاچانی او انتظار وکی د روانی دی د اغواکارانو پرچانی. الکو فرمایشونه پورا کی کنی درغلی د مور خیراوی او د بیگم صاحبه پیزار او چای دانیانی. جنگ جگړه پیغورونه او نادانیان. نوگرانو سرگردانو او ناتوانو او ریدونکو، بریکنگ نیوز ده چه حیران خان او د ملگری د نوی ملک ناپرسان د جوړېدون سم دستی روستو یواری بیرته هغه اسمبلی ته تشریف وړی ده چې به کول د خپل دو نمبره او د دهندلی په سبب جوړه شوې ده. راشئ چې د ده سره په همدې حق له خبرې وکړو. دا وخت حیران خان صاحب او توتکی چکری په سټوډیو ګډبړېشن کې ناست دي د دوی سرناته غوږ او سپږمې شئ.
سر تاسو ویل چې مونږ نوی نظام جوړو، نوی ملک ناپرسان جوړو، دا به کله جوړوې؟
جوړ شو تو تکو
نوے ملک نا پرسان جوڑ سو
نوے ملک نا پرسان کم دے چرت دے کم زائد چرت د تبدیلی اغا زوڑ خار دے اغا لوڈ شیڈنگ دے اغا زڑا اسمبلی دا اغا زڑا ڈاکوگان وے توبہ سیاستدانان پکی ناستی
تو تک ته خدا ز خبرې کئ لکه په سنگاپور کې چیناسته تا ته خو معلومه ده چې زمونږ دیسی سیاستدانان هر ښه کار د ځان د پاره کوي او بیا تا د پښتو هغه مثال نه دی اورېدلی وای اول ځان بیا جان نو ما هم اوله تبدیلی په خپل کور کې راوسته
په کور کې
ته کینو کینو کې ګرسره یې مکوه د کمی ورځې نه چې ستا ورېنداره ریفام خان کور ته راغلې ده زما په کور کې تبدیلی تبدیلی راغلې ده کور مې د نوي سره ریفام شو کنه په ما کې په خپله ډېره لویه تبدیلی راغله کنه
او هو مستا او ستا د کور تبدیلی څه کوو دا راته ووایه په ملکې ناپرسان کې به کله تبدیلی راولې
بېوقوفي چې په ما کې تبدیلی راشي زما په کور کې تبدیلی راشي نو به په ملک کې اتوماتیکلی تبدیلی راځي کنه
څه تبدیلی راغلې ده پتا کې
کمال کوي ایسی ویسی تبدیلی پخوا ستا یاد نه شي څنګه درنې به مې کولې او څومره اوږدې به مې کولې څنګه جلسې به مې کولې او بیا څومره درنې به مې کولې په اسمبلۍ به مې حملې کولې په ټیویانو به مې څنګه توبې کولې د واده پسته په دې کې څومره تبدیلی راغلې ده د واده د مخه به مې نیمه تنخوا په ایزي لوډو کې شپه به مې په للې للو کې اوس د واده بعد شکر الحمدللہ سترگی می رنے شوی عقل می کار شروع کر باتیں درنے شوی احتجاجونه او جلسے شوی ختم جگڑے او پڑی شوی واپس استعفی شوی دا اسمبلی یخی سائی شوی کرسی پستی شوی تنخواہ شروع بادام او پستی شوی د خلکو سره هیری وادی شوی سرکاری دعوتونه او دورې شوی گرمی گرمی پراٹی او یخی شوملی شوی
ها نو دا ټول درنې جلسه او جلوسونه تا صرف د خپل واده د پاره کول
نه 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 صرف د ځان د پاره نه بلکې زه خوس میخ رشید او التواف حسین ته هم دا مشوره ورکوم چې که غواړی تاسو هم په آرامه شي او د ملک ناپرسان خلک هم په آرامه شي نو ودونه وکړي خپل کورونه هم آباد کړی او د نورو کورونه هم آبادېدو ته پرېږدي
نه د دې سره د واده څه تعلق دی
های 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 تو تکو دا زما تجربه ده چې کم سړی په لسو لسو پهلوانانو نه غزارېږي هغه ته واده ور وکړه داسې به غزار شي او داسې به بېزار شي او بیا به داسې خواروزار شي چې نه به د اخ وي او نه به د ټوخ بس ټول ورځ به پروت وي یا خو به مچان پر ګوڼېږي او یا به بیا پیغورونه غیبتونه او سینډلونه پر اورېږي او که دا دواړه نه وي نو بیا به په یو زاړه سایکل سپور او یو زړه ټوکری په لاس کې د الوګانو ټرماټرانو ټیپرو او د الونو د قیمت تپوسونه کوي
اخه اوس به ته څه کوې د ناراض شریف سره پیسم لیکې
رور دے شریف زمونږ رور دے
رور دے ها دته سوې هغه خو ستاسو تر ټولو لوی دښمنو
های 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 وای ما چې میګا دمبوره چې میګا دماغ می کار نه کوو په سترګو می پردی غوړي دلی وی دوه نیم کال می نه حق ضایع کړو کشکې ما هم د مولانا فضل ایران رنګه د محبوب خان رنګه د وزیر اعظم ناراض شریف نه منه نیولې وای نن به مې شل سره ګوتې په غوړو کې وای
اسکیوز می ګوتې لس وی
ولې بابی ریفام خان دې هېره شوه
نه دا د بابی نوم ریفام خان ولیده
ولې دا زه څومره ریفام کړم نو خو ریفام شو کنه
اخه دا ستا او د التواف حسین صاحب ډېره زړه دښمنې روانه ده دا ولې
تا نه دې اورېدلي چې خوریې د ماما د مینې دښمن وي هغه زما ماما دی ماما دی ماما ماما دی ماما دی ماما دی ماما
انا داستا سو په جګړه کې بیا خړی او ماما لکه مراغه
ولی ته نه خبر التواف حسین صاحب زما ماما دی کنا ماما دی ماما ماما دی ماما دی ماما دی ماما
ها اغه څنګه
زما مور هم دا غوی د کلین راغلی دا نو ماما خوشو کنا
توبه 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 ګرانو او نادانو ملګرو د سیاست دانان خو ټول سره رشتہ داران دي زکه خو یوې خواته دوی او بلې خواته خوار و زار عوام دي
نو ګرانو او د سیاست په ګرداب کې راګر شوی اوریدونکو تر څو پورې چې مونږ او تاسو ټولو د سیاست ایک دونی دونی او دو دونی چار نوی زده کړي دغه رنګه به په جال کې راګیر پراته یو او دغه لوبې به راباندې کېږي په همدې موضوع باندې نن یو سیاست ځپلی شاعر مونږ خپل سټوډیو ته رابللی دی یو مثال به تاسو اورېدلی وي اکثره سیاستدانان یې استعمالوي چې رضیه غونډو مې ګر گئی دا شاعر رضیه خو نه ده البته یو شریف انسان ورته ویلی شي نه 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 هغه شریف نه دا نه نارا شریف دی نه شیرباز شریف دی نه بابرا شریف دی بلکې یو عام سیده او ساده شریف سړی دی د خپل کلام په ترنم کې تر تاسو پورې درور سوي تاسو او شاعر شریف علی خان شریف
کزه شریف نه وی او بیا ڈبل شریف نه وی نو نن به خواروزار نه وی نو زما رنگ خواروزار او شریف اوریدونکو د عرفان خان اغه غزل خو به تاسو اوریدلی وی چې وای لا خو مزرگی تر نیدی نه وی لا خو متر من زفاسلی نه وی ما هم په دې مځکه یو غزل جوړ کړی ده په ترنوم کې ملاحظه کې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې دلته که قانون د توپنچې نه وې زما رنګ شریف به پورتړې نه وې زهم منسٹر او سنیٹر بوم زهم منسٹر او سنیٹر بوم دل تک رواج دل فاب نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے زکا هم غوڑ جب او چالا کوم زکا هم غوڑ جب او چالا کوم خوار چوکی داری کی بدش پی نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے زبا هم د دوی رنگ پر مخوم زبا هم د دوی رنگ پر مخوم پکور کی زما کدوی مینی نوے زما رنگ شریب پر تڑی نوے دل تک د علم پوهی قادرو دل تک د علم پوهی قادرو زترشا او مختب بوزینوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے زما نسب مدام لباد ڈاک نو زما نسب مدام لباد ڈاک نو ہرش پاک کور کی پٹاٹے نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے کش کی میرشتیا کم دروغ ڈیر ویل کش کی میرشتیا کم دروغ ڈیر ویل پسٹ بخوڑلی می ڈنڈے نوے زما رنگ شریب پر تڑے نوے ما بتری نصر صد ککڑے و ما بتری نصر صد ککڑے و یار کې دسترګې د مېرې نوې زما رنگ شریب پور تړې نوې ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو ما بد مجنون ریکارڈ مات کړو گرانیک په عشق دا خرچې نوې زما رنگ شریب پور تړې نوې اے نصر کش کی ٹیک دار ویت اے نصر کش کی ٹیک دار ویت اس بل گڑے اول چپخی نوے زما رنگ شریب پور تڑے نوے دل تک قانون د تو پنچے نوے زما رنگ شریب پور تڑے نوے او پام کوا اے شریفانو شریف بدماش فلم مکتلے دے او شریف نه شریف بدماش او پام کوا کنی کنی درغ لسکان او دندی پام کوا
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو